د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د روانې میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې څه باندې 3,00,000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته راستانه شوي. دغه سازمان نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي که څه هم دوی له راستنو شوو کډوالو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړي، خو په خبره د نړیوالو مرستو ته لا هم اړتیا ده. پرون یکشنبه او چا په یو راپور کې ویلي و چې په وروستیو څو ورځو کې له ایرانه د راستنو شوو کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی دی. په پروان ولایت کې په دوو ترافیکي پیښو کې 15 کسان مړه شوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس نن ویلي چې دغه پیښې په سالنګ ولسوالۍ کې شوې. په پیښو کې 4 کسان ټپیان هم دي. بل پلو د کندهار په دامان ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو بهرنی سیلانی ټپي شوی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند سدالله جمشید کورنیو رسنیو ته ویلي چې پیښه نن سهار د سیلانی د موټر سایکل او یو ټونس ډوله بروړونکي موټر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په 13 ساعتونو کې د لوږې او خوارځواکۍ له کبله 14 کسان مړه شوي دي. رویټرز خبري اجانس د غزې د روغتیایي چارواکو په حواله نن دوشنبه ویلي په دې مړینې سره د هغو کسانو شمیر چې د جګړې له پیل راهیسې د لوږې او خوارځواکۍ له امله مړه شوي 1,30 تنو ته پورته شو چې 9 ماشومان دي. بل پلو د روغتیا نړیوال سازمان وایي نن یې په بشري مرستو بار 6,000 مواد غزې ته استولي دي. د یمن حوثي ډلې ګواښ کړی چې د هرې هغې کمپنۍ کښتۍ به په سره سمندرګي کې په نښه کړي چې له اسرائیلو سره کاروبار کوي. د دې ډلې پوځي ویان پرون په یوه ټلویزیوني بیان کې ویلي چې دا بیړۍ دې ته له پام پرته چې په کوم هیواد پورې تړلي ویشتل کیږي. ویان زیاته کړې چې دا د اسرائیلو پر ضد د دې ډلې د عملیاتو 4 پړاو دی. ایران پلوه حوثي ډلې 2023 کال راهیسې د فلسطین په ملاتړ په سره سمندرګي کې پر بیړیو بریدونه پیل کړي دي. تایلند او کمبودیا د مالیزیا په منځګړیتوب له قید او شرط پرته په اوربند صلاح شوي دي. دا اوربند وروسته له هغې اعلانېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 15 ورځنۍ نښته کې 15 کسان ووژل شول او 260 نور ټپیان شول. د اوربند پلي کېدل به له نن نیمې شپې وروسته پیلېږي. د تایلند او کمبودیا ترمنځ د اوربند په خبرو اترو کې د مالیزیا په ګډون امریکا او چین هم رول درلود. او نن دوشنبه د شپږیزې لیګ په لسم پړاو کې 2 لوبې ترسره شوې. لومړۍ لوبه سهار مهال د بوس ساتونکو او بند امیر ښامارانو لوبډلو ترمنځ وه چې بند امیر لوبډلې د 3 ویکټو په توپیر بوس ساتونکو ته ماته ورکړه. بله لوبه له غرمې وروسته د مس عینک کتلانو او سپین غر پرانګانو ترمنځ وه. دا وو خبرونه. که غواړی چې ویل ولای زموږ وی پانه کې کتلای شي د وی پانه آدرس ته ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. اوچا وایي له پاکستانه د اخراجیدونکو افغانانو شمیر ښایي زیات شي. یوه اخراج شوې مور په ژړغوني غږ راته وایي
در باز در خانه و
کور ما خلاص پاتې سو. په یوه جوړه جامو کې را وویستو. داسې ځای یوړو چې د چا خبره هلته سپای هم شپه نسي تېرولی.
د طالبانو حکومت به هرته مسلکي کارګر استوي. کارګر بیا وایي دا پروسه شفافه نه ده.
کسان چې لیګي دا ټول په واسطه دا خو هیڅ امکان نه لري چې مسلکي کاریګر ولیږي. دا خو هغه کسان لیګي چې د دې خپلواني
غزې ته نن شپې تلاري مرستې داسې مهال ورسېدې چې تازه 4 پکې له لوږې مړه شوي او نن د زیړې نړیواله ورځ ده.
هپاتایټس انتقال دی وینې لارې دی، یعنی هغه کسان چې خپل وینې نوي ټیسټ کړي یو ناروغ ته وینې ورکوي.
دا چې دا ناروغي څنګه انتقالیږي او ناروغان څه زجر ګالي یو راپور کې مو کتنه ورته کړ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شي. دغه دفتر ویلي په پاکستان کې میشت د پی او آر کارت لرونکو د مودې نه غځولو په اړه د پاکستان وروستۍ پریکړې دوی خوشی نکړي او وایي چې د کډوالو پر اتاک کې د زیاتوالي او لامل هم همدا کار دی. په پاکستان کې د میشتو نږدې 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د جون په 1.3 پای ته رسیدلې ده. که څه هم پاکستاني چارواکو ویل داسې هڅې روانې دي چې د کارتونو موده تمدید کړي، خو د کورنیو چارو وزیر بیا وروسته تایید کړه چې دوی دا کارتونه نه تمدیدوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده او ای سی سي کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اعلان کړی چې په راتلونکو میاشتو کې ښایي له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شي. دغه دفتر په یو بیان کې چې 1 د جولای په 20 خپور کړی، په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو ته اشاره کړې چې د پاکستان حکومت د مودي د نه تمدید پریکړه کړې. وچا وایي چې همدا پریکړه د دې زیاتوالي لامل دی. وچا ویلي د روان 2015 کال له پایله د جولای تر 19 15,00,000 افغانان هیواد ته ستنه شوي چې په دې کې څه د پاسه 200,000 له ایران راستنه شوي. په بیان کې راغلي چې که څه هم په وروستیو 10 ورځو کې له ایرانه د راستنېدونکو په شمیر کې تدریجي کمښت لیدل شوی، خو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 19 د هغه افغانانو شمیر چې له یاد هیواد ستنه شوي 4,60,000 کسانو ته رسیږي. په بیان کې راغلي چې خایدا کمخت د ایران او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ورستۍ خبرو پایله وي. او چا ویلي د غراس د روان کال له پایله د جولای تر 19 3,40,000 افغانان له پاکستان استانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په ورستۍ کې له دې هیواد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ خورا تیزه کړې ده. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغانان وایي پاکستان له یوې خوا د افغانانو په وړاندې د ویزو تمدید بند کړی او له بله خوا یې د دوی د نیولو او شړلو لړۍ تیزه کړې. په پاکستان کې میشت زیات شمېر هغه کسان چې نورو هیوادونو ته د تک کیسونه لري تر ډېره په ویزو اوسیږي، خو د تیرې جون له 26 وروسته د دوی د ویزو تمدید بند شوی چې لامل یې په دې هیواد کې میشت زرګون افغان پناه غوښتونکي له سختو ستونزو سره مخ شوي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ظاهرا ویل کېږي چې د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو نامعلوم برخلیک پاکستان اړ کړی چې کیس لرونکي کسان افغانستان ته رپورټ کړي. په اسلام آباد کې میشته د بشري حقونو یو افغان فعال چې د خپلې کورنۍ له 4 نورو غړو سره یو ځای دغلته اوسیږي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د نیولو له ویرې آن له کوره بیرون نشي وتلی او ژوندې له سختو کړاوونو سره مخ شوی دی.
د ویزو د تمدید بندول د همدې لپاره دي چې دوی موږ رپورټ کړي. اوس چې موږ ویزې نه لرو، د جبري اخراج له خطر سره مخ یو، او که رپورټ شو حالته مو ژوند ګواښل کیږي. تاسو پوهیږئ چې له دې مخکې د بشري حقونو فعالان، خبریالان، نظامیان چې رپورټ شوي او یا افغانستان ته تللي، طالبانو نیولي، بندیان کړي دي، شکنجه کړي دي او تاوتریخوالی ورسره کړی دی.
یو بل مېرمن چې تازه له پاکستانه یو ورځ وړاندې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره یو ځای رپورټ شوې او اوس مهال په تورخم کې د وایي پولیسو په داسې حال کې د اسلام آباد له یو سیمې ونیول چې دوی د سهار چای وته ناستو. نوموړي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کور وسایل هلته پاتې دي او دا له 2 ورځنی بند وروسته په تورخم راړول شوي.
کور مو خلاص پاتې سو، په یوه جوړه جامو کې راوویستو، ویل یې بیرته به راستانه سي. داسې ځای یو چې د چا خبره هلته سپای هم شپه نه سي تېرولی. موږ یې 2.5 ورځې هلته وساتلو، بیا یې راوویستلو او همدا 10 دقیقې مخکې یې تورخم ته راوستو او افغانستان ته یې راواړولو. وږي تږي پیسې نه لرو، ځای نه لرو، هیڅ نه پوهیږو چیرې ولاړ سو. هیڅ نشته.
نوموړی ادعا وکړه چې ډېری نیول شوي کسان چې پاکستاني پولیسو ته پیسې ورکړي خوشي کیږي، خو په خبره هغه کسان چې د پیسو د ورکړې توان نه لري رپورټ کیږي. پاکستان له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په 2023 کال کې پیل کړي. که څه هم د پاکستان دا پریکړه په پراخه کچه غندل شوې، خو پاکستان په وار وار ویلي چې بیا اسناد افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه شي. خو د بشري حقونو ګڼو بنسټونو اندېښنه ښودله چې د ستنېدونکو په منځ کې داسې کسان بېشمېره دي چې ژوندي په افغانستان کې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په خپل روسي راپور کې ویلي، افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر کسان د طالبانو تر ولکې لاندې له شکنجې، ناوړه چلند، له غیر قانوني توقیف او د شخصي امنیتي ګواښونو سره مخ شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان ځوانان په ځانګړي توګه مسلکي کارګران وایي سره له دې چې په هیواد کې دننه او بهر د کرونو مسلکي کارونو تجربه لري خو ادعا کوي چې له افغانستانه بهر د کارګرانو د لیږد بهیر کې شفافیت نشته چې په قانوني لارو او د دولت له لارې د کار لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستول شي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه او شکایتونه کوي چې افغانستان کې د بیکارۍ کچه اوج ته رسېدلې او که ورته کاري فرصتونه برابر نشي د ژوند کړاوونه به یې لا زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت ویلي چې دوی بهرنیو هیوادونو ته د مسلکي کارګرانو پر استولو باندې غور کوي. په لومړي ګام کې قطر ته د 2000 افغان کارګرانو د استولو خبره شوې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو.
ټول ورځ څه وکي دومره ځوانانو مزورونه مړه کړل ټول اوس ماته راغاړي دي اوس مجبوري اوس څه وکم.
د خوست ولایت اوسیدونکی او 40 کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په متحده عربي اماراتو کې د نجارۍ په برخه کې کلونه کار کړی خو په خبره یې په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله افغانستان کې پاتې او اوس د خپلې کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده او په هیواد دننه کار موندلی نسی او له هیواد بهر د دې خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهیر کې د شفافیت د نشتون له امله په تک توانېدلی نسی.
دوبۍ کې هم زه دوبۍ کې دوه درې کاله مې هلته دغه کار کړی دی. تختې تکلیفونه او بېخي داسې حالات و چې ما هره ورځ په دې کوشش کوم چې په $1000 د په $8000 د خوس خو دغه کسان چې لیږي دا ټول په واسطه دغه هیڅ امکان نه لري چې مسلکي کارګر ولیږي. دا خو هغه کسان لیږي چې د دې خپلوان دي د اسلامي دولت نه دا غوښتنه لرو چې هغه کارګر هغه مسلکي کسان تاسو ولیږي چې هغه خاورې سره بلد شوي دي هغه کارونه کولای شي. چې ته ورشي اول درته وایي چې کوم ځای کې دي کار کړو دي چا سره دي کار کړو تا داسې کړیو داسې دي کړیو خو ټول ورځ په کار پسې ګرځو کار چیرته پیدا کیږي کار دلته شته څوک دوایي چې کار شته دومره ځوانانو مزورونه مړه کړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی چې دای او ګڼ ملګري په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګرۍ بلد دي هم ورته اندیښنه او ادعا مطرح کوي. د همچینو غوښتل راپور کې نوم خپور سیاسي راډیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځانګړي توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو وسنه لري او په هیواد دننه ورته د دې په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمينه نه ده برابره.
فکر نه کوم چې دا پروسه د شفافوي کسان لاړ شي چې هغه دي د نظام سره رشتہ داری ولري یا خپلوان یا ملګری داسې کسان کولای شي. فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې برنامو کې لاړ شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. په افغانستان کې کار وضعیت اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده یعنی بیکاری زیاته شوې ده خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه دې لپاره دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د هیئت له لارې ښه کسان چې هغه ډېره زیاته اړتیا لري دوی
د ځوانان او مسلکي کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو له خوا ورسره تابعیت چلند کوي او ورته ویل کیږي چې د دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي د بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي. هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسولین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید تر څنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د رهبری یو غړي او مسول چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرز العمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
متاسفانه تر اوسه په دې نه یو قادر شوی چې د نوي دولت سره مجلسونه کړي دي او په دې قادر شوی نه یو چې تر څو یو طرز العمل هغه ورته جوړ شي. نو هغه طرز العمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرز العمل جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرز العمل نه دی شریک شوی او دیار هیواد د دیکتاتور سره د کوم چې په نیو مسلکي کارګر دی چې د یو طرز العمل او میتود په اساس ولیږل شي تر څو هلته د هغوی د حق پوښتنه وشي. په تعصب سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دې دپاره نه دی شوی. تر اوسه پورې د چا مشورې او کوم اغله
که هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمیع الله ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د غراس پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر په یو خبر پاڼه کې د یک شنبه په ورځ ویلي چې قطر سره د سوي هوکړې له مخې یاد هېواد ته په لومړي پړاو کې د برېښنا انجینرۍ، د برېښنایي موټرو د مستریتوب، شیدو لویشلو، د اشپزۍ او هوټل کې د لارښوونې او پاکارۍ په برخه کې کاریګر لیږي. د خبر پاڼې له مخې نوملیکنه به د هېواد په بېلابېلو زونونو او ولایتونو کې د ځانګړو او ادرسونو له لارې د روانې زمري میاشتې په 10 نېټه پیل سي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه بله خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علي رضا بیکتلي هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهر ایراني کارګرانو ته د افغانستان په بازار کې د کار زمینه برابره سي. د یادونه ده چې له دې مخکې د کار نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او په افغانستان کې دننه ګڼو خلکو د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا برخه لا کړکېچنه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو را سره پات شي، وروسته د افغانستان مسالې را اخلو. اوس ورزو منځنی ختیځ ته. په غزه کې بشري ناورین حاکم دی. تازه راپورونه وایي چې 14 تنه د خوارزواکۍ او لوږې له کبله مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې نن د مرستو 14 لارې غزه ته رسیدلی دي. دا چې په غزه کې بشري وضعیت څنګه دی او د اوربند لپاره یې هڅو کومه نتیجه ورکړې، خبرې چیرته رسیدلی، همدا مسلې زما همکارې فریده سیال تعقیب کړي. دا مهال را سره په سټوډیو کې ده. فریده جان، ستړې مشي د غزه د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته وایي.
مننه لیدین صاحب. په غزه کې روغتیا چارواکي وایي چې په تیرو 14 ساعتونو کې د لوږې او خارځواکۍ له کبله 14 کسان مړه شوي دي. رویټرز خبري اژانس د غزې د روغتیا چارواکو په حواله نن دوشنبه ویلي، په دې سره د هغو کسانو شمیر چې د جګړې له پیل راهیسې د لوږې او خارځواکۍ له کبله مړه شوي 1340 تنو ته پورته شو، چې نه هاتیا ماشومان دي. بل پلو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي نن یې په بشري مرستو بار 14 لارې غزې ته استولې دي. د دې سازمان په خبره د مرستې د قاتی د پلو فلسطینیانو لپاره په هیڅ حساب دي او هر ورځ احد اقل سل لاریو بشري مرستو ته اړتیا ده چې د غزې د خلکو اولیه ضرورتونه پوره کړي. په غزې کې د بشري ناورین او د لوږې له کبله د ماشومانو په ګډون د خلکو له مړینې وروسته نړیوالو پر اسرائیلو فشارونه زیات کړل، څو غزې ته د بشري مرستو د انتقال لپاره اجازه ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غزې کې 470,000 خلک له شدید لوږې او خوارځواکۍ سره مخ دي، چې ډېر شمېر یې ښځې او ماشومان دي. که څه هم په غزه کې قحطي روانه ده، خو د ملګرو ملتونو په ګډون ډېرو نړیوالو سازمانونو دغه بشري بحران ته لا د قحطۍ نوم نه دی ورکړی. د خوړو نړیوال سازمان وایي له غزې د باندې 170,000 ټنه بشري مرستې غزې ته د انتقال په تمه ولاړې دي، چې کولی شي د دریو میاشتو لپاره د فلسطینیانو لپاره کافي وي. اسرائیلو وړمه ورځ دغو بشري مرستو د رسولو لپاره د غزې په درې سیمو کې په جګړه کې لساته وقفه اعلان کړه. اسرائیلو دغه وقفه یو تاکتیکي ځنډ بللی دی او متحده عربي امارات او اردن ته اجازه ورکړه چې د حواله لارې غزې ته مرستې رسولی شي. د اسرائیلو حکومت وایي دا ګام یې د هغو تورونو د ردولو په موخه پورته کړی چې اسرائیلو په قصدي ډول په غزه کې لوږه رامنځته کړې ده. حماس بیا وایي اسرائیل له دې لارې د خپلې څیرې د سپینولو هڅه کوي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په غزه کې د حماس وسله والې ډلې پر وړاندې جګړه باید په بل ډول پرمخ لاړه شي.
کور ودان ډیره مننه فریده سیال، وچې په غزه کې د روسي بشري وضعیت او د غراس حالت د مرستو رسیدو په اړه تاسو ته معلومات درکوم.
لا خبرونو ور اخوا.
یو شمیر کابل میشت نجونې او میرمنې دا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا په دې وروستیو کې د ښځو او نجونو نیولو، د دوی ژوند او له کوره بهر تګ راتګ سخت محدود کړی. فرید زموږ همکار فیروزی عزیزی ور سره خبرې کړې.
هر یو کورنۍ ډارېږي، هر ورور، هر پلار، هر مور ډارېږي چې به د ما د لور پښه حوزې ته ونویستل سي.
د کابل ښار د تایمنیو سیمې یوه اوسېدونکې وه. دا چې یوه ډاکټره ده خو نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته یې وړاندې وویل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبانو لخوا په دې وروستیو اونیو کې د ښځو او نجونو نیونو، د ښځو او نجونو ژوند نور هم تیاره او له کوره بهر یې پرې تګ راتګ لا محدود کړی دی.
که بازار ده، که کلینیکونه دي، که شبخانی دي، حتی زیاتر اونجون دي کورنه لخوا وظیفو تا نپری خودل کیگی. شخصا زه خپل کار کامل میره تا پدره ها وایی چه لوی کشکی تسو ده غوزه آرامی ده اوز ویره ده غده چه زمان لور بیرون تا وزی زمان لور رو رکنه سی زمان لور حوزی تا اونو سی در دیر بازار کم رنگ سوای دیر اونجون یعنی تر اغا ها ده پولی چه بیرون واتا گت او پورتا اگر زیدر اوز دیر کم رنگ بیرد دی کورنگان و زخت زیاد ده زخپلا هم داری به مکلت چه بیرون وزم چه خدای نخواستم نسی چه پا دی وضعیت که چه آغاسی اونجونه پا اوم ایجاب بانی چه بی اوگی نیول کی گی نزه خوبه هم یه ارز دا پیخ ما تا هم مخی کی گی پا ارز و ارز و زم مجبوریم دکتر سب تخپل زنگ وقت که مخپل آقا کم استاد دا چه دکتر سب زنن دات لینسم پا دغ دلیل بانده مجبوریم چه باید یا خطر بزنو منم یا پا کور کی کینم فامیل دام امانیت را تا همیشه وقت کوی
دا زیادوی دا وضعیت لبخوا راهیزی روان و خوب پا خبرهای پا تیرو دو اونیو کی زیاد سوای دی دا کابل دا یول سمی حوزی اروان دا خیرخانی سیمی ایوا میرمن هم چه لکور به هر کار کوی ورت اندیخنه خی دی هم چه دا ورت ستونزی لاملای نغوختل نوم او دا دندی زای پا راپور کیاد سی. ازادی راژیو تایوا ویل
از وضعیت فیلی بیننده اینی شستم دمی چند روز دا یمی
زد دیروان وضعیت اینی شهره دا سو رزی مخیه پیوی چلو لرکیه وی میرمنه سره لده چه هجاب تلوز حقای بونی بولا نو دی وضعیت پر مونگ دیر بد تاثیر کرده سمونگ پر کورنه هم اغیز کرده سکه دا دی وضعیت پر عمل نسنیو که هر چخ پری که خپلای پخ پلوستر بطولا نکی کرو نو دو کورنه و پر ذهنیت یه فشار را بوده حتی اسم کورنه دلباس پر سنگ والی دیر تنگار کبی چې بیرون پر تاسو څه ونشي.
دا میرمنې دا کوي دې لپاره چې طالبانو دوه ورځې مخکې په ټاکسي موټر کې له محرم پرته نه پرېښوده چې له خپل کار ځای نه کور ته ولاړه سي. څلور ساعته یې پر سړک انتظار کړی څو یوې کورنۍ سره شخصي موټر کې ولاړه سي. د کابل ښار د درېمې حوزې اړوند پلسرخ سیمې یوه اوسېدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې پیژنګلي وسي وایي درستی وضعیت دوی او کورنۍ دومره ویرولي چې آن په ورځو ورځو د مهمو کارونو لپاره هم بهر وتلو ته زړه نه ښه کوي او په خبره یې کور ورته زندان دی.
دا یو بد خبر ده وکېنې ښځې ډېرې زیاتره له کورونا نه وځي او موږ خپله د اندېښنه لرو سي که بیرون ووځو شاید کومه ستونزه نه وي نو په ځان بېخي تنګه سوی ده په ښځو باندې کورنۍ کښې وایي چې ډېر مه وځي یا دغسې خبرې دي اوس وایي چې ښځې وړي نجونې وړي نو اکثره وخت خپله هم ویره لرو سي داسې یو څه سره مخ نه شي. زما غوښتنه دا ده چې نه باید له ښځو سره داسې برخود سي ځکه سي په ښځو باندې باید دومره په ځانه سره څنګه تنګه سي
دا انجونې او میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ښځو غږونه واوري او د روان وضعیت د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه راوړي. د بشري حقونو ځینې فعالان دا وضعیت زړه بوږنوونکی او له ټولنې د ښځو د بشپړ څنډې کولو هڅه بولي. دوی ټینګار کوي چې د دې وضعیت پایلې به نه جبرانېدونکې وي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فارواک ازادي راډیو ته وویل
نوې زندانی سازی اجتماعي برې زنا پنداشته میشه که
دا د ښځو لپاره د ټولنیز زندان جوړونه بلل کیږي چې د ویرې او ګواښ په وسیله ترې د کار او زده کړو حق اخیستل کیږي. طالبان په دې ډول کړنو عملا ښځه ځپونکو او وروسته پاتې ټولنه جوړوي. د بشري حقونو له لیدلوري دا بهیر باید له وړاندې د جوړ شوي پلان له مخې د ښځو د حقونو د سیستماتیکو سرغړونو په توګه وپیژندل شي.
د اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې له تېرو دوو اونیو راهیسې ځینو ښځو او کورنیو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې دعوې کړي چې دوی د حجاب او محرمو نه مراعتولو په تور د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو نیولي او بندیانې کړي دي. پر خواله رسنیو هم داسې ویډیوګانې خپرې سوي چې د نیولو پر مهال پکې ښځې او نجونې د ژړا او زاریو په حال کې ښکاري خو دا چې دا ویډیوګانې څه وخت او چیرې اخیستل سوي دا پکې نه دي ویل سوي او ازادي راډیو یې هم په خپلواکه توګه نسي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو نوموړي یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرو کې د خزو نیول او بندي کول رد کړي وو او ادایه کړي وو چې دوی یوازې د تیریوي میاستې راهیسې د حجاب پاړه ته پیل کړي کمپاین په ترڅ کې خزو منجنو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنه کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د جولای په 21مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د اندېښنې په څرګندولو دا کار د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما هم په همدې ورځ خبرداری ورکړی و چې دا ډول پېښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوری کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
روسای راپور اخلو هغه د چنند جولای 28مه د هپاتایټس نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر خلک چې په هپاتایټس یا زیړی ناروغي اخته دي وایي دا یو سخت ناروغي ده خو دوی لا هم درمل کاروي. دا چې ډاکټران څه وایي په دې راپور کې مو ورته کتنه کړې چې ناروغانو سره هم پکې خبرې شوې دي.
امارات بسیار یک مرض سخت است.
د بلخ ولایت یو سیدونکې چې له تیرو اته میاشتو راهیسې په هپاتایټس یا زیړی ناروغي اخته ده. نوموړي چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغي ډیر ستړی کړی او لا هم درمل کاروي. ته وایي زه له تیرو اته میاشتو راهیسې په زیړی ناروغي اخته یم. په لومړیو کې نه پوهېدم، بیا چې کله ډاکټر ته لاړم راته یې وویل چې ته د ځیګر میکروب لرې، د ستړیا احساس زیات کوم، ټول بدن مې درد کوي، کله کله راته زړه بدوالی هم پیدا کیږي. تر اوسه درمل خورم، اوس مې وضعیت یو څه ښه دی. د لوګر اوسیدونکي سهیلا وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې نیکه په دې ناروغۍ اخته شوی دی.
زما نیکه په لومړی ځل کې زیری درلود. کله چې موږ ډاکټر ته ولاړو هغه وویل چې زیری ډېر شوی ده او اوس یې ځیګر ته رسېدلی ده. زما نیکه پکې ډېر کمزوری او ستړی وي. موږ د ډاکټر د هدایت سره سم هغه ته درمل ورکوو. اوس یې حالت ډېر ښه نه دی.
د جولای 28مه د هپاتایټس یا زیړی ناروغۍ چې ځینې خلک یې د ځیګر میکروب هم بولي نړیواله ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 28مه د دې ورځې په مناسبت په راپور کې ویلي چې د ایډز سره د مبارزې د ملي برنامې د راپور لمخې په افغانستان کې له 2023 کال څخه د روان کال تر لومړیو له 8223 نه د زیاتو کسانو د هپاتایټس یا تور زیړی تشخیص شوی چې په دې کې له 10000 ډیر نارینه او 9000 ډیر میرمنې دي. په راپور کې راغلی چې د غره د هپاتایټس سی 8000 مثبت قضیه هم تایید شوې چې ډېرې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د افغانستان په روغتیا سکتور کې د اوږدې مودې بې ثباتۍ له امله هپاتایټس بي او سي ډېر وختونه له پامه غورځول کیږي خو کله چې تشخیص شي معمولا ډېر ناوخته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې وزارت د روغتیا خدمتونو مرستیال حبیب الله خونزاده دوه کاله د مخه ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 کسان په تور او سپین زیړی اخته دي او دا ناروغي مخ په زیاتېدو ده. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په دې کې شاوخوا 6,800 په تور او 3,40,000 نور یې په سپین زیړی اخته دي. روغتیا پوهان وایي هپاتایټس بي یا تور زیړی یو ویروسي ناروغي ده چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته په مختلفو لارو لیږدول کیدی شي. د انتاني ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
اول خپل باندې د هپاتایټس انتقال دی وینې لارې دی، یعنی هغه کسان چې خپل وینې نوې ټیسټ کړي یو ناروغ ته وینه ورکوي کیدای شي په دای په ناروغۍ باندې اخته وي او هغه نورو کسانو ته انتقال کی. هغه کسان چې د مخدره موادو څخه استفاده کوي، یعنی د مشترک سرنجونو څخه استفاده کوي، هغه مورګان چوراشګاو ته ډیر زی د مشترک پال څخه استفاده کوي، د مثلا د وروز ټولولو لپاره یا هم د غوښ سرولو لپاره له مختلف وسایلو څخه استفاده کوي او نور پرې اخته کی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د هپاتایټس نړیواله ورځ د دې ویروسي ناروغي په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په پار نمانځي، کوم چې کولای شي د ځیګر جدي ناروغي رامنځته کړي او ان د ځیګر د سرطان لامل هم کیدی شي. د سکل لپاره هپاتایټس راځي چې پیچلتیاوي حل کړو د دې نړیوالې ورځ شوار دی. WHO ویلي دا شوار د یادې ناروغي پورې اړوند خدماتو د ساده کولو او پراخولو په ځنګړي ډول د واکسین کول د ناروغي مخه نیول او د زیان کمولو باندې ټینګار کوي، کوم چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې باید د لاسرسي وړ وي. دغه سازمان ویلي چې د تور زیړی مخنیوي او درملنه د واکسین لالارې د مخنیوي وړ ده او د سپین او زیړ زړی درملنه اوسمهال ارزانه او په پراخه کچه موجوده ده. ډبلیو ایچ او ویل چې اوسمهال په نړیواله کچه د یوازینۍ ساري ناروغۍ په توګه د تور او سپین زیړي له امله د مړینې کچه مخ په لوړېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 304 میلیونه انسانان په هپاتایټس بي او سي اخته شوي وو چې یوازې 15% ماشومان د زیږون په لومړۍ 24 ساعتونو کې واکسین ترلاسه کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګرانو زکون کو چټوله بچور رو او صحت مند به اوسی او د روغتیا جمیمو پتان اوسی. ګرانو زکون کو تاسو ټول ته یو ځل بیا د یولسم ټولګي کیمیا مضمون ولسم لوست شرح خلاص وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړي. ګرانو زکون کو زموږ او تاسو نننی ورځی درسي موضوع ده د کلورین تعامل چې د یو سلو شپږاویم صفې څخه بیا د یو سلو یو اتیایم صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو البته په تیر لوست کې خپل کلورین عنصر او په همدې ترتیب د کلورین عنصر مهم مرکبات و د هغوی کیمیاوي تعامل او کیمیاوي خواص ولوستل. البته کلورین موږ او تاسو ویل چې د یو قوي غشتلی اکسیدیشن عمل درلودونکي و چې د فلزات او غیر فلزات سره کولای شي چې تعامل وکړي. مرکبات په اسانۍ سره اکسیدایز کړي او په همدې ترتیب سره خپل کلورین کولای شي چې د بیلابیلو مرکباتو سره چې شو کړي تعامل ترسره کړي او مختلف مرکبونه ورڅخه چشتي لاسته راوړل سي. نو په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو موږ او تاسو راځو د لوست په دې برخه کې د کلورین بیلابیل تعاملات د بیلابیل مرکبات سره وینو چې د هغوی په نتیجه کې د هغوی څخه کوم نوع مواد او کوم نوع مرکبات لاسته راځي. دا به موږ او تاسو د نننۍ ورځې درسی موضوع یا هم پلوست کشی زده کرو. وینو گرانو زکون کو چی کلورین مجاوتا سو وینو چی خپل لکاربون مون اکسای سر چش کوی تعامل کوی پا پای لکشی خپل دا دوی سخای دا فوسی جن پنم سر یو زهری گاز ورسخا چش کری لا سر ازی لکسنگ چی تاسو پا دی مادی لکشی. وینو گرانو زکون کو مجاوتا سو وینو چی کاربون مون اکسای دا کلورین سر تعامل کوی او پا پای لکی سی او سی ال پنم سر یو زهری ماده دا چې خپل د فوسي جن په نوم سره یا پاینی واک شي وینو چې لاسته راځي چې خپل د دغه فوسي جن زهري ګاز تنفس کول کېدای شي چې ډیر زیات زیان ورسوي. البته ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو وینو چې خپل د کلورین عنصر د اوبو سره تعامل کوي. کله چې د اوبو سره تعامل وکړي د هایپوکلورس اسید او د هایپوکلورای کلوریک اسید په نوم سره مرکب تشکیلی ترې لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې ماده لږ شي ویني چې کلورین د امونیا سره تعامل کوي. چې د امونیا سره تعامل وکړ په نتیجه کې خپل نایتروجن او هایپوکلورس یا هم HCl تیزاب باندې تشکیلی هایدروجن کلوراید باندې تجزیه کیږي. او کچیر بیا خپل کلورین د اوبو سره تعامل وکړي مړو تاسو وینئ چې د هغوی د تعامل په نتیجه کې هایپوکلورس اسید او په عین وخت کې هایدروکلوریک اسید ورڅخه تشکیلی لاسته راځي چې په دې ځای کې خپل کلورین چې د مثبت یو اکسیدیشن نمبر څخه استفاده کړي ده. لکه څنګه چې په تاسو ماده لکشي ویني په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو خپل کلورین چې د تعویزي تعاملات هم سرته رسولای شي چې د زیاتو مرکبات سره البته د عضوي مشبو هایدروکاربونونو سره یا هم د عضوي مرکبات سره کولای شي چې کلورین خپل تعویزي تعامل ترسره کړي. چې هغوی تعویزي تعاملات د کچیر مراتاس او ګرو خپل د میتان مرکب چې یو عضوي مرکب ده د کلورین سره تعامل کوي. کله چې تعامل وکړي د دې تعامل په نتیجه کې مراتاس وینو چې د دې ترمنځ یو تعویزي تعامل ترسره کیږي او په عین وخت کې د میتایل کلوراید په نوم سره یو مرکب مراتاس په لاس راکی او وینو چې HCl تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید ورڅخه تشکیلی لاسته راځي. خو که چیرې بیا موږ او تاسو وګورو ګرانو زده کوونکو په دوام مثال کې هم په همدې ترتیب سره د ایتلین په نوم سره یو عضوي مرکب ده چې په دغه عضوي مرکب راځي د کلورین سره تعامل کوي.
کله چې تعامل د دې ترمن تر سره کیږي، البته تعویزي تعامل به تر سره کیږي. تعویزي تعامل ګرونه ته کون کوم راو تاسو ویلې چې هغه ډول تعامل ته ویل کیږي چې په یو کیمیاوي تعامل کې دی، په یو مرکب کې یو عنصر راځي، د یو مرکب د اټومونو ځای نیسي او یا هم یو عنصر د بل عنصر د په یو مرکب کې د هغه د اټومونو ځای ونیسي یا پر ځای باندې ایواسي. عبارت تعویزي تعامل څخه د نودل ته هم د عضوي مرکبات او د کلورین ترمن یو تعویزي تعامل تر سره سره کیږي چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د ډای کلورو کلورس ایتلین په نوم سره یو مرکب تشکیږي ترې لاسته راځي چې د خپل په عین وخت کې د کلورین تعویزي تعاملات دي. یو هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلې چې کلورین بیلابیل مرکبات سره کولای شي چې تعامل تر سره کړي. البته کلورین چې د غیر مشبو مرکبات سره هم کولای شي چې تعاملات تر سره کړي، چې د غیر مشبو هایدرو البته د غیر مشبو مرکبات سره کولای شي جمعي تعامل تر سره کړي. چې لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال یا هم په لاندې معادله کې ویني چې کلورین د پوتاشیم برومایډ سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د اوسخه پوتاشیم کلوراید مالګه او برومین چې کیږي ترې لاسته راځي چې د خپل د دې ترمنځ یو جمعي تعامل د چې تر سره کیږي. نو تاسو وګورئ په دې معادله کې کلورین د چې د پوتاشیم برومایډ سره تعامل کوي، چې په عین وخت کلورین راځي د برومین ځای نیسي او برومین چې کیږي ورڅخه ازادیږي یا هم لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو وینئ دوه مالیکول پوتاشیم کلوراید مالګه او برومین چې سور څخه لاسته راوړو. په دوه مثال کې وګورئ ګرانو د کون کو دل هم خپل د کلورین او د سوډیم فلز ترمنځ یو جمعي تعامل تر سره سوي دا چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې کلورین د سوډیم سره تعامل کوي، سوډیم کلوراید په نوم سره یو مرکب چې کیږي ترې لاسته راځي چې دا هم د کلورین جمعي تعاملات د غیر مشبو مرکبونو سره. رازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو خپل د کلورین مهم تعاملات و د بیلابیل مرکبات سره اوس د لوس په دې برخه کې موږ تاسو رازو د کلورین لاسته راوړنه وایو چې کلورین څه ډول لاسته راځي. البته ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو کولای شو چې خپل کلورین د غشتلي یا قوي اکسایدونو په واسطه سره لکه منګانیک اکساید، پوتاشیم منګانیک اکساید، کلسیم اکساید، د سرپ اکساید، د مالګې تیز بوله اکسیدای څخه کېدای شي چې چیشي خپل کلورین لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو ویني ګرانو زکوونکو، د مالګې د تیزاب څخه موږ او تاسو په لمړي مثال کې وینو چې د کلورین لاسته راوړنه وایو. لکه څنګه چې تاسو منګانیک اکساید دی د مالګې د تیزاب یا هم HCl تیزاب د سلور مالیکول HCl تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، په نتیجه کې د منګانیک کلوراید په نوم سره یو نوع مالګه په عین وخت کې اوبه او کلورین چې سور څخه لاسته راوړل. سو په دوام طریقه سره یا هم په دوام ډول سره موږ تاسو کولای شو چې دوامه طریقه خپل د خوړلو د مالګ طریقه او بولو چې د خوړلو د مالګ څخه هم کولای شو چې البته کلورین چې کړو لاسته راوړو چې د خوړلو د مالګ پر اساس به تاسو وګورئ ګرانو زکوونکو، کچیر موږ تاسو په دې ماده لک شو وګورو سوډیم کلوراید د خوړلو مالګ د سلفوریک اسید یعنی یو نوع تیزاب او د منګانیک اکساید د دوی ترمن یو مخلوط رامنځ کیږي، یعنی دا درې نوع مواد یو د بل سره یو ځای کیږي، مخلوطیږي او په عین وخت موږ تاسو کولای شو چې دوی ته تودوخه ورکړو او د تودوخې په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د دوی څخه محصول مواد کشي وینو چې څه شي، البته سوډیم سلفیت، منګانیک سلفیت، اوبه او په عین وخت کې کلورین ورڅخه چې شي سو لاسته راوړل. سو چې دا هم خپل د کلورین د لاسته راوړلو یو دوهمه طریقه و. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولای شو چې د کلورین لاسته راوړنه خپل د مالګو د تیزاب او د پوتاشیم کلوریت د تعامل څخه هم کولای شو چې په دې طریقه سره کلورین چې شکلو لاسته راوړو. څه ډول کولای شو ګرانو زده کوونکو؟ لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لک شوې نه، کچیر موږ او تاسو خپل د پوتاشیم کلوریت او البته شپږ مالیکول HCl تیزاب یا هم د مالګې تیزاب واخستل سی یو اندازه تودوخه دوی ته ورکړل سي چې د دې تودوخه په ورکول سره موږ او تاسو وینو چې د دې دواړو ترمنځ البته د دواړو مرکباتو ترمنځ دغه مخلوط د تودوخ په موجودیت کې د پوتاشیم کلوراید
دوه مالیکول پوتاشیم کلوراید مالګه او درې مالیکول اوبه او په عین وخت کې درې اټومه کلورین ورڅخه چش کیږي لاسته راوړل کیږي. چې په دې طریقې سره موږ او تاسو ګرانو تکونکو ولیدل چې په دریو طریقو سره خپل کلورین لاسته راوړنه موږ او تاسو چې شکر زده کړله چې په دې ډول سره کلورین لاسته راوړل شو. اوس راځو ګرانو زکونکو د خوړلو د مالګې هغه برېښنایي تجزیه ده چې موږ او تاسو وایو چې خپل په دې تجزیه کښې یا هم د برېښنایي تجزیه کې خپل یو برطانوي کیمیا پوه و چې د ډی وی ایچ په نوم سره یادېدله یا ایچ ډی وی و چې په اتلس سوه میلادي کال کښې یې په خپله وکولای سوی چې یوه بیټري جوړه کړي او په هغه کښې یې یوه مایع چې سوډیم کلوراید په نوم سره یادېدله د هغه څخه یې د برېښنا د جریان په واسطه سره د سوډیم کلوراید مایع چې شکر تجزیه کړ چې خپله په اوسني عصر کې هم دغه فلزونه دي چې په همدې طریقه کېدای سي چې څه شي برابر کړل شي چې همدغه طریقه یې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوسته ده چې په هغه طریقه سره هم کولای سو چې یو ځل یې څه شي کړو تکرار کړو تر څو وکولای سو چې په دې طریقه سره خپله د خوړلو د مالګې برېښنایي تجزیه هم موږ او تاسو څه کړو په دې ډول سره عملي کړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو د سوډیم کلوراید مالګه ده البته موږ او تاسو د برېښنا د جریان په واسطه سره یعنې مثال د برېښنا جریان ورکول سوی د برېښنا په موجودیت کښې وینو چې هغوی څه شي کېږي د برېښنایي تجزیه پر اساس باندې تجزیه کېږي چې سوډیم په مثبت آیون او کلورین څه شي ده په منفي آیون سره څه شي کېږي تجزیه کېږي. یعنې البته په کتود کې که چېرې موږ او تاسو وګورو سوډیم په مثبت آیون سره او په انود کې موږ او تاسو وینو چې دوی دوه الکترونونه څه شي سوي دي ورکړل شوي دي تر څو دوی څه شي سي په منفي آیون باندې څه شي سي تجزیه سي چې په دې طریقه سره ګران زده کوونکو موږ او تاسو ولیدل چې دا هم د خوړلو د مالګو هغه برېښنایي تجزیه وه. راځو ګرانو زده کوونکو یو د کلورین مهم مرکبات لولو چې د کلورین مهم مرکبونه عبارت دي خپله د هایدروجن کلوراید یا ایچ سی ایل تیزاب یا هم هایدرو کلوریک اسید څخه. که چیرې موږ او تاسو د هایدروجن کلوراید ګاز واخلو په یو اوبلن محلول کړې حل کړو او هغه د هایدرو کلوریک اسید په نوم سره یاد کړو البته په عادي شرایطو کښې موږ او تاسو خپله هایدروجن کلوراید چې ده یو بیرنګه ګاز بللی سو ځکه د دوی چې دي په منفي څلور اتیا درجې اشاریه څلور اتیا اشاریه نه درجې د سانتي ګریډ کې په کنګل کېدو راځي او په عین وخت کې په منفي یو سلو څوارلس اشاریه دوه درجې د سانتي ګریډ کښې بیا په څه شي راځي البته په ډېر لږه کچه کېدای سي چې څه شي اوسي په ایشېدو سره راځي. البته موږ او تاسو وینو چې دغه نوع ګازات چې دي د اور شیندونکې په سیمو کښې هم کېدای سي چې جریان پیدا کړي چې دا هم یو د کلورین د مهمو مرکبات څخه د ایچ سی ایل تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید و یا هم ګرانو زده کوونکو خپله راځو د هایدروجن کلوراید یا هم د هایدرو کلوریک اسید لاسته راوړنه وایي چې دا څه ډول لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو د هایدروجن او د هایدرو کلوریک اسید چې ده د هایدروجن او د کلورین د تعامل د مستقیمې اغیزې له کبله هم کولای سو چې هایدروجن کلوراید چې شي کړو لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ د هایدروجن او د کلورین ترمنځ مستقیمه اغیزه چې د دوی ترمنځ یو مستقیم تعامل ده په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې هایدروجن کلوراید دوه مالیکول ورڅخه څه شي کېږي لاسته راوړل کېږي. بل هم موږ او تاسو کولای سو چې د کلورایدونو د تعامل څخه هم هایدروجن کلوراید لاسته راوړو هغوی څنګه لکه که چېرې وګورو سوډیم کلوراید مالګه ده د سلفوریک اسید یا د ګوګړو تیزاب سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې سوډیم سلفیت او ایس سی ایل تیزاب یا هم هایدرو کلوریک اسید ورڅخه لاسته راځي. او که چېرې وګورو سوډیم کلوراید خپله د سوډیم سلفیت سره بېرته تعامل ورکول سي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې سوډیم سلفاید او په عین وخت کښې ایچ سی ایل تیزاب ورڅخه څه شي کېږي لاسته راوړل کېږي چې ګرانو زده کوونکو دا هم خپله د هایدرو کلوریک اسید لاسته راوړنه وه چې موږ او تاسو ولوستل. مالګې د تیزابو د کارولو ځایونه وایي ګرانو زده کوونکو البته د کلورایدونو په لاسته راوړنو کښې د پولي وینایل کلوراید په تولید کښې کولای سو په تجارت کښې په معمولي ډول اته دېرش فیصده غلظت لرونکي محلول کولای سو چې څه کړو ورته برابر کړو
ګران زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو نن ورځې درسي موضوع راځو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې اوس سوالونه مطرح شوي دي. تاسو را باید قلمونه او کتابچه وجود ولري تر څو تاسو د سوالونه ځواب کړئ. مننه ګران زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ تاسو نن ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوو. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګران زده کوونکو چې ټوله بجوړو او صحت مند به یاستي. ګران زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی او زلبیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست شرغ لاست وې، او هله لرم چې د لوست رسنی شیبو پر می ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع د طبیعي پولي میرونه چې د 202 صفې څخه پیل تر 209 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې البته الدیهایدونه او عضوي تیزابونه وه په هغوی باندې وغږېدو. په دې لوست کښې موږ او تاسو طبیعي پولي میرونه پېژنو. لومړی راځو موږ او تاسو پولومیر پېژنو چې پولومیرونه څه ډول مرکبات دي. پولومیرونه هغه مرکبات دي چې د هغوی مالیکولونه د څو کوچنیو مالیکولونو د نښتو له امله رامنځته کېږي، یا هم دا چې خپله د یو څو کوچنیو مالیکولونو د یو ځای کېدو څخه پولومیرونه منځته راځي. چې همدغه کوچني مالیکولونه یا همدغه کوچني پولومیرونه چې دي د یو څو کوچنیو پولومیرونو د یو ځای والي څخه خپله بېرته مونومیرونه لاسته راځي، یا هم موږ او تاسو وایو چې دا مونومیر هم بلل کېږي. نو هغه پولومیرونه چې بیا د یو نوع مونومیرونو څخه جوړ شوي وي، هغوی ته بیا موږ او تاسو د کوپولي میرونو په نوم سره یادولی شو، یا هم د کوپولي میرونو مرکباتو په نوم سره یادولی شو. البته ګرانو زده کوونکو، طبیعي پولیمیرونه چې دي خپله لومړی په دوو برخو یا په دوو ډلو باندې ویشل شوي دي. یو طبیعي پولیمیرونه دي، بل مصنوعي پولیمیرونه دي. طبیعي پولیمیرونه بیا په دوو برخو ویشل شوي دي چې موږ او تاسو په دې لوست کې په طبیعي پولیمیرونه باندې بحث کوو، چې عبارت د کندونو څخه دي، پروټینونه دي، نوکلیک اسیدونه دي، انزایمونه دي او داسې نور دي، چې یو هم کاربوهایدرېټونه او کندونه وه چې په تېر لوستونو کښې هم موږ لوستی دي، خو بیا هم رځو لولی یو. لومړی دا چې خپله کندونه کاربوهایډریټونه دي او د ژوندانه مهمو مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې نن ورځ هم په ورځني ژوند کې په بېلابېلو برخو کښې د کاربوهایډریټونو څخه استفاده کېږي. البته د کورونو په همدې ترتیب سره په موبایل او داسې نورو خوراکي موادو، کالیو او داسې نورو توکي کې خپله له کاربوهایډریټونو څخه ګټه اخیستل شوې ده، یا هم ترې د کاربو هایدریتونو څخه جوړ شوي دي. نو خپله کاربوهایدریتونه چې دي په طبیعت کې په ډېره زیاته کچه سره موندل کېږي، او د ژوندي اجسامو په جسمونو کې هم شتون لري. د ژویو او له هغوی د ډلې څخه خپله د انسانانو د خوړو وړ مواد هم البته دي. نو زیات وخت خپله په شنه نباتاتو په واسطه هم جوړېږي. د شنه نباتاتو د پانو د شین رنګ مادر، یا هم د لمر او د رڼا په شتون کې د هوا او د کاربن ډای اکساید او د هغه اوبه چې خپله د ریشو له لارې یې جذب کړي دي، کېدای شي چې په ګلوکوز باندې څه شي کړي تبدیل کړي، چې ګلوکوز خپله یو کند دي. چې دغه ډول عملیات موږ او تاسو یا د فوتوسنتیز یا هم د ضیایي ترکیب عملیه وایو، چې په دې ډول سره دغه ګلوکوز یا دا کند موږ او تاسو وینو چې څه شي کېږي لاس راځي، چې ګلوکوز خپله یو نوه کند یا یو نوه کاربوهایډریټ دي. راځو د کاربوهایډریټونو جوړښت او د هغوی نوم ایښودنې باندې غږېږو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وویله چې خپله کاربوهایډریټونه چې دي د کاربون او د هایډریټونو په نوم سره هم یادولی شو، څرنګه چې خپله د هغوی ساده فرمول موږ او تاسو وینو چې سی ام ایچ دوه او ان. په همدې اساس باندې دا د دوی هغه عمومي او ساده فورمول دی چې دوی خپله کېدای سي په دې بنسټ د اوبو لرونکي کاربن په بڼه هم ولیدل سي، او د دې ډلې مرکبات چې دوی خپله د ګلوکوز یعنی د الدیهایډ ګروپ لرونکي هم دي، او لکه فرکتوز او ګلوکوز او داسې نور دي چې دا مهم مرکبات دي، او کېدای سي په ځینو میوو کې خپله شتون ولري. او دا دواړه کندونه چې لکه ګلوکوز او فرکتوز چې دي، د دوی جوړښتونه موږ او تاسو وینو
چې دا خپل ګلوکوز د ګلوکوز مالیکول جوړښت نه ساختمانی فرموله ده او په دې تر ټول ساده کاربوهایډریټ چې د کاربوهایډریټونو د مرکبات هغه د فارم الدیهاید مرکب چې د عمومي فرمول د CH2O او په دې ترتیب سره په دې معادله کې د کلسیم په واسطه کچيري د کلسیم هایدروکساید الکلی په موجودیت کې دوی ته چې شو سي تعامل تر سره سي نو موږ او تاسو وینئ چې ګلوکوز ترې چې کیږي استر رازو ګرانو زده کوونکو اوس هم موږ او تاسو د پیرانوز او د فورانوز بني یا هم شکل شکو پیژنو چې خپل پیرانوز او فورانوز چشته ویل کیږي پیرانوز چې دا ګرانو زده کوونکو خپل د یو ګلوکوز هم مرکب ده یعنی ګلوکوز ته موږ او تاسو پیرانوز هم ویلی سو چې د شپږ کړي د لودون کې ده او د پیران په نوم یو کړیز ایتر ته ورته جوړښت لري ساختمان جوړوي نو دوی چې د شپږ اټومه کاربونونه لری او فرانوز چې د خپل د ګلوکوز په شان د اصلي د فرکتوز د محلول په حالت کې منسترازیه مدل کې لري خپل فرکتوز ته موږ تاسو فرانوز وایو چې او یا فساده مثال دوی چې د کړایز جوړش جوړوي او په دې ترته هیمی اسیتال باندې لري او په دې ترتیب سره دوی چې د شپږ اټومونو لرونکي د 15 اټومي کړي جوړوي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني یا په دې شکلونو کې یا په تصویر کې ویني چې موږ تاسو لومړی تصویر وینو چې دا خپل د پیرانوز مرکب ده دا وي ساختماني جوړش او بنزین ته ورته داسې یو جوړش لري چې شپږ کړي لرونکي دي او په همدې ترتیب شپږ اټومونه شپږ اټومه کاربون لري او دا دوهم مرکب چې ویني دا د یا دوهم ساختمان چې ویني دا د فرانوز شکل دا په دې ترتیب سره د هم د دوی هغه مالیکولي فرمولو نه دي ازو اوس ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د کاربوهایډریټونو ډلبندي باندې شغیرو چې د پسو برخې شل سوي دي د کاربوهایډریټونو ډولونه یا ډلبندي کچیر موږ تاسو وګورو دي په دوی ډلبندې وی شو چې یو ساده او پیچلو کاربوهایډریټونو څخه شمیرل کیږي چې ساده یې عبارت مونوسکرایډونه دي چې خپل مونوسکراید ډای سکراید او پولی سکراید چې یو هم د اوس خمون سکرایډونه چې دي مونوسکرایډونه ساده کندونه یا هم د کاربوهایډریټونو د ساده کاربوهایډریټونو د جملې څخه شمیرل کیږي د دوی د کاربونونو شمیر چې د هغه د دروي څخه تر نوه پورې رسیږي او په همدې ترتیب سره دوی چې دي مونوسکرایډونه چې دي خپل په خوراکي توکو کې هم شتون لري د هیګزوز په نوم سره هم یادیږي کچیر ګلوکوز موږ او تاسو ووینو ډېر ساده مونوسکرایډ دي چې خپل په ژوندۍ ارګانیزمونو کې هم د انرژي د تولید او د میتابولیزم د عملیه په بنسټیز په عملیه کې یو بنسټیز رول لوبوي خپل د مرکب چې دی په ځیګار یا اینه او په همدې ترتیب په ځینو نورو نسجونو کښې چې سوي دي ذخیره سوي دي ډېر خوږ خوند لري زیات وخت کولی سو چې سرچینې یې انګور او شات وبولو په انګور او شاتو کې موندل کېږي او د اوبو سره هایدروجني اړیکه جوړوي او خپل ګلوکوز چې د هغه د الدو هیګزوز په نوم سره هم راو تاسو یادولی سو چې په دې ترتیب سره که چیرې وګورو ان قیمت اخلي د ان قیمت په اخیستلو سره موږ راو تاسو وینو چې د هغوی قیمت شش کیږي ورسره زیاتیږي او دا هم ګرانو زده کوونکو خپل د مونوسکرایډونو سکلیټي بڼې دي یا شکلونه دي چې تاسو لومړی وینئ ګلوکوز ده چې دا د ګلوکوز هغه سکلیټي بڼه ده یا شکل ده چې موږ او تاسو وینو د درې د هایدروکسلور د هایدروکسید ګروپونه دي په همدې ترتیب سره هایدروجنونو او کاربونونو شمیر په همدې اساس باندې ترتیب سوی ده دوهم شکل موږ او تاسو وینو چې دا د فرکتوز ده او د هغه په ترتیب سره دریم هم بېرته موږ او تاسو شوی ګلکتوز د ګلوکوز فرکتوز او ګلکتوز دا چې د مونوسکرایډونو د ډولونو څخه شمیرل کیږي بل هم ګرانو زده کوونکو موږ تاسو یو د ډي او د ال کندونه لرو چې خپل د ډي او د ال کندونه چې کچیر وګورو چې دا چشته ویل کیږي البته د ډي او ال کندونه چې دي کچیر وګورو د ګلسریل الدیهایډونه چې دي هغه خپل د ګلسریل الدیهایډ یو ډیر ساده الدوز نه دي بلکې دوی چې دي خپل د ډول کندونه چې دي تاو راتاو او ډیر پیچلي جوړښتونه لري نو د دوی د تاویدلو یو مرکز درلودونکي او دوی چې د دوه انانتومیتری شکلونو درلودونکي دي. نو دلته دی چې د یو ښه تصویر یا هم د ښې تصویر یا چې د خپل په طبابت کې زیات موندل کیږي، یعنی کچیر وګورو د طبیعي ګلسرل د هایدونه چې د یو نمونه په یو پولارو میتر کې کیښودل سي او رڼا پرې پولاریزیشن سي، نو دلته موږ او تاسو وینو چې دوی د ساعت د عقربې سره سم تاویږي، دا چې خپل په مثبت علامه سره هم ښودل کیږي. نو کچیر د کاربن سکلیټ موږ او تاسو په مثبت ګلیسرل الدهایډ او په آر سره وښي، نو دا ډول ګلیسرل الدهایډ خپل د دی ګلیسرل الدهایډ په نوم سره یادیږي، چې د دی ګلیسرل چې دی یا دی کان چې دی خپل د ډیکسترو توری په نوم څخه یا کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې د شی خواته د تاویدلو معنا ورکوي، ځکه چې د دی کان چې د شی خواته د تاویدلو وړتیا لري. او یو ډول بل انانتومیتری چې دا هغه بیا خپل د آینې اس ګلیسرل الدهایډ په شان ده، چې د ال په توری سره ښودل کیږي، چې دوی بیا چې دی د لاو توری کلمې څخه اخیستل شوی ده، چې خپل د کین خواته د تاویدلو په معنا سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو کندونه او د هغوی ډولونه مونوسکرایډونه وپېژندل، اوس رازو د مونوسکرایډونو خواص پېژنو چې دوی څه ډول کیمیاوي تعاملات ترسره کولی سي. خپل مونوسکرایډونه چې دي د دالدوزو یا مونوسکرایډونو د فهلینګ او تولین د محلولونو په شتون کې کېدای سي چې اکسیدایز شي، او د هغوی د کاربنول په ګروپ کې کېدای سي چې شي اکسیدیشن عملیات شي ترسره سي. لکه څنګه چې تاسو په معادله کې وینئ، موږ او تاسو د ډی ګلوکوز وایو چې په تیر لوست کې موږ د ډی او د ال کندونه ولوستل. د ډی ګلوکوز چې د خپل راځي د یو په همدې ترتیب د دوی هغه ساختماني فورمول پر اساس باندې، موږ او تاسو وینو چې د میسو او په همدې ترتیب سره د اوبو په موجودیت کې دي چې کوي د سلور اټومه د هایدروکسیل دوی تعامل کوي. کله چې تعامل کوي، د تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې دوی په ګلوکونیک اسید باندې چې کیږي تبدیلیږي، او دغه په ترتیب سره د سره په سور هغه سره سرب چې دی هغوی چش کیږي، د لوښو په تل کښې په سور رنګه رسوب کې رسوب جوړیږي، یعنی رسوب کوي، چې خپله په وینه کې هم کېدای سي چې زیات وخت دغه مخلوط چې د زیات وخت هغه ناروغان چې شکر ناروغي ولري کېدای سي په خپل په هغوی کې ډېر واضح معلوم سي. او په همدې ترتیب سره دوی چې دی د کیتوز مونوسکرایډونه او په همدې ترتیب سره د فهلنګ او تولینګ د ښودونکو په واسطه په جامد حالت کې هم کېدای سي چې اکسیدای شي او په تیزابو باندې چې شي تبدیل سي. او یو دوه مالیکول اوبه هم موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چش کیږي لاسته راځي. په دې ډول سره موږ او تاسو کولای سو چې دا د مونوسکرایډونو خواص وبولو، چې مختلف کیمیاوي تعاملات ترسره کولای سي. یو هم د مونوسکرایډونو د ارجا کولو تعامل ده، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو د مونوسکرایډونو هغه کیتني او الدهایدونه وینو، د دوی ګروپونه وینو، چې د دوی د ګروپونو د غشتلو ارجا کوونکو په واسطه سره کولای سو چې دوی چش سي ارجا سي. د بېلګې په توګه که چېرې تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو د دی ګلوکوز لرو، چې د دی ګلوکوز د سوډیم په همدې ترتیب د سوډیم برومایډ کتلیس په موجودیت کښې، یا هم سوډیم برومیک اسید په موجودیت کې کېدای سي چې دوی چشي وکړي د هایدروجن په واسطه سره ارجا سي. او وینو چې دلته موږ او تاسو ته په اخیر کې چشي په لاس راکړي یو مرکب هم، یا هم د سور بیوتول په نوم سره یو مرکب چش کیږي لاسته راځي. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدو، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي، چې لومړی سوال وایي کاربوهایدریتونه مرکبونه دي چې د الدهایډ یا کیتوني ګروپ درلودونکي دي. لومړی الف ایستر، ب ایتر، جیم پولی ایستر او دال پولی الکولونه. دوهم سوال، د ګلوکوز مالیکولي فورمول عبارت دی د چش څخه؟ الف، ب، جیم، دال. دریم سوال وای کوم کاربوهایدریتونه دي چې د انسانانو په ژوند کې ډېر مهم دي، چې دته په تاسو صحیح جواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادۍ راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
دا ورځی د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د آزادی رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټوئیټر د آزادی رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانه دا او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شئ. آزادی رادیو هر شیبه لتا سره.